په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په اوله خبري مجله کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د ازادي راډیو په دنیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان اوري.
رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. په غور او هرات ولایتونو کې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه درې کسانو ځان وژنې کړي دي. او کرملین د هغه ښځې په مسمومیت کې لاس لرل رد کړي چې برطانوي چارواکي وایي د هغه موادو سره د تماس له کبله مړه شوه چې یو پخوانی روسي جاسوس پرې مسموم شوی و. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نور افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي. دا له هغې را وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی چې سبا د شنبې په ورځ د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو یو کانفرنس په سعودي عربستان کې د افغانستان پر سولې او جګړې بحث وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت به دغه ناسته کې له یو روښانه پیغام سره ګډون کوي.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
دا اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی. سبا د سی شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکې مکرمه ښارونو کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. په غور او هرات ولایتونو کې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه درې کسانو ځان وژنې کړي دي. په غور کې نن چارواکو ویلي یوې ولس کلنې نجلۍ تېره شپه د ساغر په ولسوالۍ کې خپل ځان زندۍ کړی. د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامي وایي د موژګان په نوم د نجلۍ د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ځان وژنه کړي. بلخوا له هرات څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې یوې ښځې او یو سړي ځان وژنه کړي. د هرات د حفظوي روغتون مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي دا دواړه پیښې له یو بل جلا پیښې شوي دي. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستې دي. د دې ولایت د امنیه قمندان محمد معروف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د صالح په نوم له یو زورواکي څخه اخیستل شوي دي. نوموړی وایي دغه لړۍ دوام کوي او ډېر زر به په دې ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسلایل واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې مرکزي حکومت په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو او قمندانانو خلاف اقدامات زیات کړي دي. لازادې راډیونه خبرونه اوري. د تایلند حکومتي چارواکي او ژغورون کډلې نن هم د هغه ځوانانو د رایستل لپاره هڅه کوي چې په یوه سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبې په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د دولس بندو پاتې زلمیو څخه څلور تنه وژغورل. ویل کیږي چې نن هم یو تن ژغورل شوی چې له دې سره د ژغورل شوو کسانو شمیر پنځو ته رسیدلی. د تایلند د چیناګرای والي نارونکسک استانا کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل دی وایي زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅې څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې څخه وتلو ته چمتو دي. د ځوانانو دا ډله د فوټبال له پنځه کلن روزونکي سره له دوو اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. کرملین د هغه خزی په مسمومیت کې لاس لرل رد کړی چې برتانوي چارواکي وایي د هغه موادو سره د تماس له کابله مړه شوه چې یو پخواني روسي جاسوس او لوري پرې مسموم شوی و. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیټری پیسکوپ په دې اړه پر روسیې تور د خندا وړ بللې ویلي په برتانیا کې د دې کیمیاوي موادو د موجودیت دوام په اړه ژور اندېښنه لري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د برتانیې پولیسو ویل د درې ماشومانو مور څلوېښت کلنه ډان سټروګیس د نوویچوک په نوم کیمیاوي موادو سره د تماس له کبله په روغتون کې مړه شوه. او د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهنګي اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. د دې محکمې قاضي وایي دوه دېرش کلن والون او اته ویشت کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په شپاړسمه نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر کړی شي. د برما د قوانینو له مخې هغو تورونو ته چې دا خبري اعلان ورسره مخ دي تر څوارلس کلونو پورې د زندان سزا ورکول کېدی شي. رویټرز وایي دا دواړه خبري اعلان بې ګناه دی او یوازې په برما کې د روهنګي مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په اړه د ریپورټونو په ورکولو یې خپله دنده ترسره کړې ده.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه سبات افغانستان ای خیلی مهم است برای آینده افغانستان و
د ولسی ترګې ځینی استازي د بلخ د پخوانی ولی او د اجرایی ریاست د دویم رستل پرونی څرګندونی د ملي ګټو خلاف بولی.
وطن بحران ته ولل د دې وطن د ثبات او سولې ته
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر پر ځینو مسایلو د بحث لپاره څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیئت سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناستا له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د خبري دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلی لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی او سبا د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکرمي ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سل شل عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلي سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړي. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. کچېرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سم استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
موردل چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو د ورځنۍ کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د ولسي جرګې ځینې غړي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستي څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. شغلي نور او محقق په یوه غونډه کې پرون د نظام الدین قیصری نیول کېدل غیر قانوني وبلل او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هیواد ته د لومړي د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو لپاره زمینه برابر کړی. رحمت الله افغان له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وای نظام الدین قیصاری بې موجبه نه د نیول سوی بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلې دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو خو ویل چې د بلخ د پخواني والی او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستي څرګندونې کړکېش ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره داده چې د تهدید نه لاس واخلو د مذاکرې او د مفاهمې در یا با پرانیزو.
تیر ورځ د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي تر اوسه زموږ غوښتنه دا وه چې عبدالرشید دوستم دې راسي. له دې وروسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستنه وو د نړیوالو او حکومت غوږونه دې خلاص وي. که له هغې وروسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. دغه شان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقي ډول نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسي پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیو. جمهوری ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. هغه وایي ولسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوې اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څیړنه شی هغه شذ چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي. د دغه کمیسیون په خبره په 15 ولایتونو کې د دوی دغه څیړنې موندنې شی چې لا هم 15% شذ لا ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان صدرن د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د ولسی جرګې د تصویب او دولس مشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشې سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو میرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د میرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل نوی سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له ځورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي د هغو کسانو له ډلې چې له ځورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې یې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو ځورولو سهم یو معمول کار دی. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼمیشتو ولایتونو کې له 1513 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډیرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کیږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډیرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې که د ولسمشر لخوا تر توشې وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډیره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې منی، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از
دی وایي کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبوو. تورن کس حتما پیدا کوو او نیسو یې او دغه قضیې ته رسیدنه کیږي. زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د ځورونې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه یې په خدمت کې دي. دی وایي پولیس د خپلې دندې او مسؤلیت له مخې هم هره ورځ په ښارونو کې ډېر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي.
شپږ بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او د تشکیلاتو له پراختیا پرته نور ګټه نه کوي. دوی وایي چې د اداري فساد پر ضد که حکومت د مبارزې لپاره نوې اداره جوړوي، دې ته ورته نورې ادارې دې له منځه یوسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بازرس په نامه له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب له رامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاري پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
د وویل کاری تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي، د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د ده په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼې ادارې جوړې شوي خو لاسته راوړنې نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړ پوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکي وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند کړي او خلکو ته وښیي چې دې ادارو هېڅ ونه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په آسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سر وسلوالو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ دي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نور تفصیل له روح الله انورینه.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلې، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمیر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستوني نه نیولې دي. زه هم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وي یا هغه بل رئیس جمهور کړی وي نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلی وي. موږ د هغه ملاتړ یو، دا یې ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي نو ګڼ وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نو می گوهر صاحب دی یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما چې نن نه سبا نو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پان باندې چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمیر زورواکي نیول شوي، کابل ته راانتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
زما رایا زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي رادیو ما شمنې خبري مجله اوري او سمستا سوزنی اسمي سونه حمد الله جمن له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې په سعودي عربستان کې په سبني غونډه کې باید پر پاکستان او اسلوولو طالبانو د فشار راوصلو لپاره استفاده وسی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي د سعودي عربستان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان عالمان باید په دې غونډه کې د سولې د راوصلو لارې چارې ولټوي. عبد الوارث له لغمان لیکلي د شونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي، اوسه یو شونکی هم پر دنده نه دی ټاکل شوی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید د شونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقدیر تاکین لیکلي چې د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې‌شنبې پر ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړی چې په دې سفر کې به پر کومو مسایلو بحث کوي ملالۍ بشیر براته وایي.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږ لیوالتیا ښودلی او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړي. د ویل ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره ټول تیاری نیولې دي. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي همغه سیسې لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غونډې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو نو سره سوړ چلند وکړي، دا بل ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامی ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړي چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
اوس به له اسمت څاروان څخه واورو چې ساینس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کېږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون دای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کېږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفاده د تودوالی، لندبل او د کاربون دای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه داره چې لا ښه تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نرخان ریم د ننګرهار له هسکې مینه ولسوالۍ څخه ورجانه موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله هسکې مینه ولسوالۍ کې موږ پیګانې لرو د شبکو خو فعاله نه دي او زموږ تاسو او موږ زنګ وهو نو یو غونډې یو غره ته بخېږي نو غټ مشکل سره موږ ګیري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه پیګانې فعاله کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم زارید جمع گل د میوان د ولسالې د بچه مر سره خبره کوم دا طالبان سم د چفازه د حکومت سره د غیل لوریا چې د بچه مر ونیسی یا جوړ فریز ولکه یا کشر د دې د لاسر وته سی یا ځاج زرا وته چې د سیستم په کورونا نه وځ د ورځې مون په کورونا نه وځ د خدای د قران دې دا اوس مسته چمو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي، نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم زبیر دو تن دا پرژان چې دا د موسس کری نه لرو دا بکوا پور سوالی دا پرا پولایت کې دا غره دا یو مرکز دوسی چې دا مور دا تسکری وکو وصلا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیدي. د ازادي رادیو دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې د ماښام تر او بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نووري.